په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې د کېدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره په خبرو کې د ګډون پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د سولې روانو هڅو په اړه تر بحث وروسته یوې اعلامیې کې وویل چې وسله وال طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي ټاکل سوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. او د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي چې پیکینګ به هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. د خبرونو تفصیل تکل سوی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشاءالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن اون قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم، چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارت جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت او د چې سوله په کومه بیا راتلای سي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته د رسېدو لپاره باید حل سي. د سفر تاسو مال کېږي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي ښار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدو سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ور ونه رسېږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډله ییز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونه سو کولی بریدونه وکړي. د شاهین قول اردو د لومړۍ لوا د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیات تو پایل د دغه لوا په صلاحیت کې نه دی او باید دفاع وزارت یې پاړه پریکړه وکړي. اوس لولو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او کشقری سیمه چې د تیلو یو بډایه سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه. شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډیری ټپیان کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډېرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دې وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال ویل چې د 2013 کال په نهو میاشتو کې د 2018 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان صادرات 9% ډېر سول.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان
نو نیک مرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړېدو ده او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه ښه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
سکتور خصوصي در مرحله تطبیق از قرار داریم.
د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د نه هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 الوتنې سوي دي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانیو په ارزښت 5200 بیلابیل توکي صادر سوي دي. افغان ولسمشر ویلي چې هڅه یې دا ده چې افغانستان په یو صادراتي هیواد بدل کړي. زموږ غلازادۍ راډیو اوري. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یوځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
دی وی زل چین څخه دا غواړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره زموږ د 30 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سوله ییز چلند ولري او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښېني. دا څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅکله نه دی لاسلیک شوی. او د روسیې په ماګنیتوګورسک ښار کې د یوې لوړپوړې ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 1400 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پېښه د دوشنبې په ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وسوه. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن ویلي چې تر دې ودانۍ لاندې شویو کسانو د مړو د راایستلو هڅې دوام لري. تر اوسه 25 تنه نور لا درک دي. روسي چارواکي وایي په مړه شویو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. پلټون کې وایي دا چاودنه د طبیعي ګازو د چاودنې له کبله شوې ده. د روسیې تحقیقاتي ادارې پرون وویل چې داسې نشي نه دي موندلی چې وشي په ودانۍ کې د چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی وي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکو غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کیدو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
اگر مطمئن باشیم که تیم دولت افغانستان اشتراک نمی کنه تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات روی روی صورت می گیره.
د افغانستان ولسی جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکا د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړل کېدو د روانې ستونزې په باب واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خبرو. ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا رئیس او د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره په خبرو کې ورته د ګډون پوره ډاډ ورنکړل شي. محمد عمر داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. د سولې د برخې یو شمېر فعالان هم دغې پرېکړې ته په کتو وایي د مخامخ خبرو له پایله مخکې د یوه ملي منځګړي اړتیا ده چې دواړو خواوې د اختلاف ټکې سره نږدې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپور کې.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی چهارشنبې په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اوس یوه تجربه شوه او که ټاکل شوي وي چې د جدي ناسته دویم پړاو خبرې ترسره کیږي تاسې دې ډاډه وئ چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخامخ خبرو دقیق او کرش منه ونیسي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزوو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي.
دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم په راتلونکي غونډه کې له افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړي دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې، خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېنګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو یا اطرافو د جنگ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، امر سره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسېږي، داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
امور دل چې د افغانستان د سولې د دارالانشا د سولې د شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو د ترسره کېدو پوره ډاډ ورنه کړل شي. ټاکل شوی ده چې عمر داودزی دغه راز راتلونکې اونۍ هم پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې د ډېره موده د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی. عمر داودزی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی به د دې سفر په ترڅ کې هڅه وکړي چې پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې هغوی ته قناعت ورکړي، په هغوی فشار راوړي چې وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي. په عین حال کې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د حکومت او د وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یو ملي منځګړی ته هم اړتیا ده. تر اوسه پورې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کړې چې دغه دنده مخته یوسي او ویلي دي چې تل هڅې په دې متمرکز دي چې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي، خو تر اوسه پورې دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ابوظبي په غونډه کې بیا هم خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره وکتل او له استازو سره او ټاکل شوي چې په جیده کې بیا هم له طالبانو سره وګوري. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په دغه اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خبره کړې، د جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له قید او شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویلي چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدې تر غونډې مخکې هم طالبانو د یوې لامې په خبرولو سره یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې په کیدونکې غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېنني. نور تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورئ.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي صالح محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل څو له قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیمه او خپلواکه توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
اعلامیه کې همداشان له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به پکې د امریکا متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوه اونۍ مخکې طالبانو د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د چهارشنبې ورځې د غونډې مشري کوله له ځوانانو ګوندونو او ټولو افغانانو وغوښتل چې په یو لاس سولې ته کار وکړي.
افغانستان ټول قشرونه، سیاسي احزاب، سیاسي مشران، رهبران، ځوانان، مدني ټولنې او د افغانستان ټول وګړي باید سره یو لاس شي، په یو اتفاق، په یو اتحاد د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. غوښتنه د ټولو افغانانو نه، طالبانو نه، همدارنګه د ګاونډیانو نه، همدارنګه د ټولو افغانانو نه غوښتنه دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي او افغانستان ته یو پایدار سوله راشي.
افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي او افغان ولسمشر د سعودي له پاچا سره هم په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي، خو له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د دویم پړاو خبرو ردولو په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 100.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. راځو د افغانستان د ولسي جرګې د تیر سره شوو لانجمنو انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بیا وویل چې د کابل د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د دې کمیسیون چارواکو وویل چې د کابل د لپاره د ولسي جرګې د انتخاباتو تقریبا رای شمیرل شوي او یوازې 40% رای پاتې دي چې سیستم ته داخلې شي. تفصیلې د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو لومړني نتایج به د راتلونکي اونۍ په پیل کې اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د نتایجو په اعلان کې به نور ځنډ نه راځي، ځکه په وینا یې یوازې 40% رایې پاتې چې په سیستم کې ور اضافه شي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او تلاش دا کوي چې د کابل افتتاحي نتایج هم پر وخت زمان او ډیر ژر اعلان کړي، چې خوشبختانه باید وای تر دې مهاله پورې 80% د کابل کارونه مخ ته تللي دي. یعنی د کابل د خلکو د رای سیستم 80% داخل شوی دي او ان شاء الله چې 40% به نور هم په نردو ورځو کې داخل شي او دا به ملان.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم دارنګ ویلي د بغلان د انتخاباتو لومړني نتایج به هم تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلانېږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د کمیسیون په کمزوري مدیریت توند انتقادونه شوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د کمیسیون استقلالیت ته درناوی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر هم دوه ورځې مخکې په انتخاباتي کمیسیون کې بنسټیزو اصلاحاتو باندې ټینګار وکړ. تر دې یو ورځ مخکې یو شمېر ګوندونو او سیاسي جریانونو په دې پروسه کې د کمیسیون له کمزوري مدیریت نه انتقاد وکړ او دغه کمیسیون یې په پاتې راتلو تورن کړ. دوی همدارنګه د کمیسیون په رهبرۍ کې د بدلونونو غوښتنه هم وکړه. یو شمېر سناتوران بیا ټینګار کوي چې په کمیسیون د خلکو باور له منځه تللی. د دغو سناتورانو له ډلې زلمی زابلی ازادي راډیو ته وویل
قرار لري زه فکر کوم چې تر ډېر ورځې په نورم کمیسیون په دې باندې قادر نه شي چې دا ټاکنی نتیجه اعلان کړي. دا په خپل د کمیسیون اعتبار ډیر ښه راوستي، ولی اوس هم کمیسیون کولای شي چې په ډیره زغرده باندې حکومت ته نه ووایي، مداخله ونه مني آزادانه. هغه څه چې یو یو وکیل رایه ولې ده، هغه په هغه شکل باندې عیناً د مطبوعاتو په مخ کې اعلان کړي، او د شکایتو کمیسیون ته وخت ورکړي، هغه شکایتونه چې مستند دي هغه د قانون په رڼا کې اعلان.
لبلې خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل، انتخاباتي پروسه کې د حکومت لاسوهنه، د کمیسیون کمزوري چلند او مافیایي کړۍ شتون هغه څه دي چې د انتخاباتو پروسه له ستونزو سره مخ کړي ده. نوموړي ټینګار وکړ، کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، هیواد به له کړکېچ سره مخ شي او مسؤلیت به یې د کمیسیون او حکومت په غاړه وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د افغانستان په صادراتو کې تیر کال زیاتوالی راغلی. د دې وزارت مرستیال ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې د وړم کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان صادرات په سلو کې 19 زیات شوي، او حکومت هڅه کوي چې افغانستان پر یوه صادراتي هیواد بدل کړي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې دغه راز هڅې کړي چې د افغانستان له یو شمېر ګاونډیو او لرو پرتو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه هم جوړ کړي. دا چې اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان د حکومت دغو هڅو ته په کوم نظر ګوري، او رښتیا افغانستان اقتصاد اقتصادي وده زیاته شوې؟ د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي په راپور کې به واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تیر میلادي کال کې د صادراتو د لوړیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال اجمل حمید عبدالرحیم زی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دې وزارت د یو کلن لاسته راوړنو د معلوماتو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د 2013 میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر 2013 میلادي کال د نهو میاشتو په پرتله د افغانستان د صادراتو کچه 19% لوړ شوې ده.
خوشبختانه میزان صادرات افغانستان ته
نیکمرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د صادراتو کچه مخ پر لوړیدو او صادرات په سعودي اړخ روان دي. د دې لپاره چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي، د سوداګرۍ وزارت د صادراتو ملي ستراتیژي کابینت وړاندې او نهایي شوه چې اوس یې له خصوصي سکتور سره د پلي کېدو په حال کې یو.
ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې د تیر کال په نهو میاشتو کې د نهو هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته 406 هوایي پروازونه شوي چې په ترڅ کې یې د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت 15,200 بیلابیل کې صادر شوی دی. د لاجوارد ترانزیتي لارې پرانستل، صنعتي پارکونو ته د ځمکو ویشل، د سوداګرۍ ملي پالیسۍ وروستۍ کول، د کال په ترڅ کې په هیواد دننه او بهر د بیلابیلو لاسي صنایعو د نندارتون جوړولو له درکه د 112 میلیون افغانیو عاید ترلاسه کول هغه څه دي چې یاد وزارت د خپلو لاسته راوړنو په توګه یادوي. د افغانستان د صادراتو د ډیرېدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لریوالی او جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوې دي. مخکې تر دې به افغانستان د پاکستان له لارې نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوله، خو د چابهار سوداګریز بندر له جوړېدو، د هوایي دهلیزونو له پرانستې او یو کمربندې ویلارې نوښت سره د غاړې کې په مستقیم ډول له بهرنیو هیوادونو سره پیل شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د سوداګرۍ په برخه کې د حکومت وروستۍ هڅې ښه اقدام بولي، خو وایي چې باید د وطني تولیداتو ډېرېدو ته زیاته پاملرنه وشي. سیفالدین سیهون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
تجارت بدون تولید بدون
سوداګری پرته له تولیداتو پنګونه د سوداګریزو لارو د امنیت د زیربناو جوړولو او د انرژي د توزیع لپاره د ظرفیت او زمینی برابرول او ملاتړ پرته هیڅ امکان نه لري.
ښاغلی سیهون دا هم وایي چې حکومت باید د سوداګرۍ په برخه کې سوداګرو ته د پانګونې زمینه برابره کړي چې د تولیداتو د کچې لوړوالي تر څنګ له همدې درکه د هیواد عواید هم لوړ شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو په سر رامنځته شوې ده. د مصرفي بودیجې د نه تصویب له کبله د امریکا د فدرالي حکومت یوه برخه په ټپه ولاړه ده. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس دواړې جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزه دې حل شي چې له کبله د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتې نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسالې خبرې کوي. لدې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو مشان نن سپینې ماڼۍ ته وربلل او د کانګرس د سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځشنبه په ورځ د کانګرس د استازو جرګې نویو غړیو چې اکثریت د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري، سود حکومت د یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي. خو له دې سره سره په مشانو جرګه کې چې د جمهوری پالو په کنټرول کې د وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا د تورته اقدامات تصویب کړي وو، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ترامپ غوښتنه نه ومنلې. ترامپ اصرار کوي چې باید په مصرفي بودیجه کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال لپاره 5 میلیارد ډالر په نظر کې ونیول شي. ترامپ دا دیوال امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره خورا مهم بولي. د 2014 میلادي کال د ولسمشر په انتخاباتو کې هم ژمنه کړې وه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله به دیوال جوړوي چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. په حقیقت کې دا خپل رای ورکونکو ته د ترامپ یو وعده وه. د نوي کال په لومړیو شیبو کې د امریکا پوله ساتو له مکسیکو سره په پوله کې پر شاوخوا 150 تنو کډوالو چې غوښتل امریکا ته واوي اوښلن ګاز استعمال کړ. د امریکا د ګمرک او پولیس ساتنې ادارې وروسته په یوه خبر پاڼه کې چې د سه شنبه په ورځ یعنی پرونې خبره کړه، وویل چې اوښلن ګاز پر هغو کسانو وشیند چې ډبرې ویشتلې او په زور یې غوښتل چې امریکا ته واوي. له دې معلومیږي چې کډوال تر بل هر وخت زیاته هڅه کوي چې اوس امریکا ته واوي، ځکه هغوی پوهیږي چې که دیوال جوړ شو بیا به امریکا ته د اوښتو چانس نه وي.
و امر دلته د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه کوي چې د بودیجې پر سر هغه ستونزه حل کړي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. ولسمشر ټرمپ دغه دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس د 5 میلیارد ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کړې، خو کانګرس دا نه مني. په راپور کې مو واورېدل چې دغه راز له مکسیکو سره د امریکا په سرحد کې د امریکا پولیسو نږدې 150 غیر قانوني کډوال نیولې چې هڅه کوله پر دې دیوال واوړي. اسوشیټد پرس خبري اژانس پر دې یو مطلب خبر کړی. فرشته جلال زیبې نور جزئیات واوروي.
تیخوانا د مکسیکو په شمال ویدیس کې د امریکا له کالیفورنیا ایالت سره تړلې سیمه ده. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر رد کړی چې پر غیر قانوني مهاجرینو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال شوی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د اوښکو بهونکی ګاز له غیر قانوني مهاجرینو لري پر هغو کسانو استعمال شو چې د سرحدي ساتونکو خواته یې ډبرې وروښتې. خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو کس ویلي چې د ګاز درې ګلولې ویلي دي چې د مکسیکو د تخوانا ښار ته وروښتل شوې او ساحل ته نږدې ولګېدې. د یو کس ویلي چې په هغه سیمه کې غیر قانوني مهاجرین چې ښځې او کوچنیان پکې شاملېږي اغېزمن شوي دي. اسوسییټډ پرس ویلي چې د دوی خبريالانو د امریکا له لوري د اوښکې بهونکي ګاز تر حملې وروسته یو شمېر کسان ولیدل چې له پورې غاړې د امریکا لور ته ډبرې وروښتې. د امریکا د سرحدي او ګمرکي څارنې ادارې ویلي چې 15 غیر قانوني مهاجرین نیولي او پاتې کسان د مکسیکو خواته تښتېدلي دي. د ادارې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله چې پر سرحد تر لګېدلې سیم لاندې د متحدو ایالاتو خواته ورتېر شي. هغوی ویلي چې د مسالې د څېړنې لپاره د مسلکي چلند د څارنې برخه خبره کړې ده. د اسوسییټډ پرس په حواله په تیخوانا کې اکثر هغه کسان چې یو میاشت مخکې له هندوراس د مهاجرینو په لوی کاروان کې شمالي امریکا ته روان شول اوسېږي. دا کاروان د اکتوبر په میاشت کې د جنوبي امریکا له هیواد هندوراس د امریکا د متحدو ایالاتو پر لور خوځېدلی و. په لنډ وخت کې تر 6000 زیات کسان متحدو ایالاتو ته د مهاجرت په نیت له دې کاروان سره یو ځای شول. له دې ډلې ډېر کسان متحدو ایالاتو ته د تیرېدو او پناه غوښتنې موقع ته انتظار دي او په تیخوانا کې پراته دي. ځینې کسانو حتی په تیخوانا کې کارونه پیدا کړي او هلته ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د کانګرس ټولو غړو ته قناعت ورکړي چې له مکسیکو سره پر ګډه پوله د دیوال جوړولو له پلان سره موافقه وکړي او په کلنۍ بودیجه کې پیسې ورته ځانګړې کړي. خو په کانګرس کې ډیموکراتان د دې پروژې له تمویل سره مخالفت لري. د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د دې لانجې له امله د امریکا فدرالي حکومت له څو ورځو راهیسې کار بند کړی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر دلته سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلن شاه مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی نن په کابل کې غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نورو هیوادونو ته هم ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول شوي او پر مرکز د ډلیزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي وایان صبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې که مرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډلیز بریدونه پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان تیر میلادي کال د صادراتو د ډیرېدو په برخه کې ښه پرمختګ درلود. د دغه وزارت مرسیال اجمل حمید عبدالرحیمزی نن د دغه وزارت د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل چې د 2013 میلادي کال په نهمه میاشت کې د 2013 کال د همدې مودې په مقایسه د افغانستان په صادراتو کې 9% ډیروالی راغلی دی. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلې پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بلاخره کیږي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین بیا د جنوري په لومړۍ نیټه ویلې چې د دې دوړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې زولارو کار واخیستل شي. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې لوړ پوړي ودانۍ د ړنګېدو په نتیجه کې تر اوسه د 14 کسانو مړینه تایید شوې ده. دا پېښه د دوشنبه پر ورځ د یوې چاودنې په نتیجه کې وشول. او اوکراین وایي د کیف او د دغه هیواد په ختیځ کې د مسکو په لور بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند سره سره د نشوتو په نتیجه کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي.
او مخیله دی چې دو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خانزاد ران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر عزیز الله فضلی خوست ولایت د سفر په ترڅ کې د خوست اکاډمۍ د بیا رغونې او معیاري کولو چارو پرانسته وکړه. ښاغلی فضلی لومړی په دغه ولایت کې د اکاډمۍ د معیاري کولو کار د پټې په پرې کولو سره پرانیست. وی ویل د ودانیزو چارو په بشپړېدو سره به په دغه لوبغالي کې 8000 نندرچان ځای شي. له دې وړاندې په دغه لوبغالي کې د 4000 نندرچانو د ځایېدو امکان و چې خلکو یې بیا بیا د پرانیستو غوښتنه کوله. د خوست لوبغالی د کابل او ننګرهار ترمنځ یو دغه لوبغالو څخه دی چې د افغانستان کورنۍ ای ګریډ او فرست کلاس لوبې پکې کیږي. په کابل کې د اسونو د سوارلۍ لومړی پړاو سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو سیالیو کې شلو لوبغاړو له لوګر، غزنی، لغمان، پروان، نورستان، وردګ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه ګډون کړی وو. د ورزش ریاست وایي د دغو لوبو هدف د افغانستان د اسونو د سوارلۍ د ملي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او استرالیا ترمنځ برخلیک ټاکونکي ټیسټ کرکټ سیالۍ سبا ترسره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه د استرالیا په سیدنی ښار کې سبا پیل او د همدې میلادي میاشتې تر 8 منټې دوام وکړي. د دې وړاندې د څلورو ټیسټ سیالیو له منځه دوی هندوستان او یوه یې استرالیا ګټلې. که هندوستان وروستۍ ټیسټ لوبه وګټي دا به په خپل کور کې استرالیا ته د ټیسټ سیالیو په لړ کې ستره ماته وي.
اساسي او بشري حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. د دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کو نو آزادی یعنی څه؟
مننه زه هم لمړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هله د چې دی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په جواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وای نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو